د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. مخکې د چری د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولی دی. یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورس په یو خبره کړې اعلام کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان دې له خپلې خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تېره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستاني یوازې د دوشنبې په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره 200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژۍ د وزیر جورابیک میرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغه قرارداد له مخې چې 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بی پورز 8 کسان چې په 2018 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د اوو کسانو پر مړینې تورن شوي وو له دریو څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تبه روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس آژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال له لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیانو ته چې د دغې قاچاقوړونکې شبکې مشران پیژندل شوي، د اوو افغانانو د مړینې په تور د 12-15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته د څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تبعاته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه یې د 35 کلونو تر منځ دي د 12-15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2018 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول اووه تنه قربانیان افغانان وو او نور 18 کسان د فرانسې او برېټانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپین مانی د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنگي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ ادارې وویل له سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښارې د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د څو پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زیلنسکي به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلی چې هیڅ یو روسی چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې، د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشره لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي په رارسېدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
دغه واوره وشله، خیمونه اوبه چې د ټینګې خیمه خو واوره چې د ټینګې
پرون د نومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیواله ورځ وه. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه دی، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني.
د خوست اوسیدونکو وایي د زنغوزیو حاصلات زیات شوي خو بیې ټیټې دي.
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی، هر هیواته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی.
پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بي پولي ډاکټرانو ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې اغیزمن شوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د غراز د دې ادارې په وینا اغیزمن شوي کورنۍ په لنډمهاله پناځایونو کې ژوند کوي، او د هوا په سړې دو سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیاته. یو شمیر زلزله ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي، او اوس د سرپناه او په ګډون اړینو وسایلو او توکو ته اړتیا لري.
د ژمي په رارسېدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغیزمن شوی شاوخوا 3000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار اسمت الله اسمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشټوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي اسمت له قوله راغلي چې د هوا په لسړې دو سره د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکراموي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا دی، نو بس بل ورځې باران وشو تیر وخت مرخ ته تفاده لګي غریز علاقې دی فیش دغه واوره وشو د خیمه نو بچ د ټینګي خیمه هو واوره پچې د ټینخې ماران هڅه گزاره کوي واوره پاتې کیږي برابر ستوبته راوځي مالون دي ماشومان دي صاحب کتاب ټول سرپناه دي وره
د اگست په 18 د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله وشو چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه په رارسېدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي دي، تخریب کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخیږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی، ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي، بارانونه وي. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمنو شو په موضوع کې تم کیږو. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې 2 مخکې زلزلې لا 900 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي دي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډمهاله سرپناه یا هم د خپلو ګاونډیانو سره اوسیږي. په عین حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای، اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 منټې له 6.3 درجه زلزلې نږدې 2 وروسته د ویجاړې ریښتینی کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویبپاڼه باندې خپور کړی ویلي، په اغیزمنو سیمو کې 1,000 کورونه ویجاړ شوي او 2,153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناو کې اوسیږي. اهم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دې زلزلې په شپږویشت سیمو کې ورځنی ژوند ګډوډ کړی. ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې 1 تر 3 کې زیانمن شوي، د اوبو 13 سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم ښه نه دی چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف د غرض وایي دي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې 26 کسان وژل شوي، 1,202 ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزلہ کې کورونه ویجاړ شوی وای، اوس مهال په یخنۍ کې لخپل او کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې د وخت نه زلزلہ شوی دا عوام برس پر سړې دوه کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته استو ډیر یخه ده، مریضي لیا خو بي وسیله خو بي پیسې کې لبلخه هیڅ شي نه سده خوراک د پوښاک نو نو پته ما سوچ چې کومه کې کومکونه نشته. نه پېم چې باید موږ غمو وخړل سي، څوک نشته چې موږ غمو وخړي. وضعیت ډیر خراب ده، نور نو بد حالت کې استو.
د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړیدلی، اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مړنګ شوي دي، دښته کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلہ ځپلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره اوچا وایي د زلزلې لنیټې رئیسی همکارو بنسټونی 2,00,000 او 11,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15 غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نو موړي د سیشمې پورس په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې د دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې د اچاره بد مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سندي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اگست په